امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم داد امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زهر خانم. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو د وژلو لقب اسلام آباد کې د افغانستان شارج در دی افیر اظهار کړی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان شارج دی افیر ته ویل سوی دی چې هغه بریدګر چې په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو برید وکړ د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو څخه ورغلی و. اعلامیه وایي پاکستانی سرتیری د شمالي وزیرستان د الواره په سیمه کې پر ډیورن کرښه د اغزن مزو پرګول بوخت وو چې د اویا اتیا تر منځ وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستان وایي چې بریدګرو د سپکو او درنو وسلو ډزې هم کړې دي. پاکستان له دې قبل افغانستان ته اعتراض کړی دی. پاکستاني مقامات ویل دي چې افغان شارز د افیر ته ویل سوي دي چې دا ډول بریدونه د دواړو هیوادونو تر منځ د کرښې پر اوږدو کې امنیت او ثبات ګډوډوي. پاکستان وایي په برید کې درې سرتیري وژل سوي دي او بریدګر بیرته تښتېدلی دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان ځواکونو د بریدګرو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال جاوید باجوا ویل دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک سره هیڅ ستونزه نه لري، خو ځینې کسان دي چې هغوی د نورو ملکونو نه کنټرول کیږي. جنرال باجوا وویل چې په پی ټی ایم کې ځینې عناصر د ترهګرۍ نه د اغیزمنو کسانو د احساساتو سره لوبې کوي او د خپلو اهدافو لپاره کاروي. دغه څرګندونې د پاکستان د پوځ لوی درسیز په پېښور کې د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه وویل چې پی ټی ایم په قبایلو کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي هغه مسایل موجود دي، خو ځینې عناصر داسې دي چې د دغو کسانو د جذباتو نه ناوړه استفاده کوي چې ترهګري ځپلې دي. جنرال باجوا وویل چې پوځ او د قبایلي انتظامیه د دغو مسایلو د حل لپاره پوره کوښښونه کوي، خو هغه وویل چې ځینې کسان غواړي د هغوی کامیابي په ناکامۍ بدله کړي. د یادونی وړ ده چې جنرال باجوا دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان د پوځ بیان جنرال آصف غفور دوه ورځې مخکې پی ټی ایم ته خبرداری ورکړ چې د هغوی مهلت ختم شوی دی او اوس به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي. جنرال غفور ویلي دي چې پی ټی ایم ته د افغانستان او هند استخباراتي ادارې پیسې ورکوي. دغه تورونه د پښتون تاریخ مشرانو رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د امریکا غږ ته وویل چې د غورځنګ دریځ او د پوځ د حکومت تورونو غلط دي او په دې اړه داسې وویل.
مسئلہ دا دا چې ریاستی ادارو ان کانسټیټیوشنل کار کړی دی. اینټی سٹیټ، اینټی سٹیټ هر هغه عمل ته وایي چې هغه د آئین د یو ریاست نه منون کوي. ریاست نه منل د ریاست آئین نه منل دي. د ریاست آئین د پاکستان فوج نه مني. د پاکستان فوج په خپل اینټی سٹیټ دی، نو دای نور خلکو باندې دا تورونه پوری کی چې تاسو اینټی سٹیټ یې غزان پکې پټ کی.
بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی چې بهراني پیسو د لارې د قبایلي سیمو ځوانان د پاڅولو د سر روانه ده. هغه وویل چې که د قبایلو په ځوانانو کې محرومیت احساس ختم نه کړل سي نو او هغوی ته روزګار فرصتونه برابر نه سي نو دغه سازش کې استعمالېدلی سي. صدر اعظم وویل چې د قبایلي سیمو پرمختګ سره به ځوانانو ته کارونه پیدا سي او فرصتونه به هم ورته زیات سي. صدر اعظم دا خبرې د مومن ډیم د جوړېدو د بنسټ ډبرې د ایښودو پر مهال په وینا کې کړې دي. عمران خان وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او غواړي چې د افغانستان سره زموږ تجارتي لارې هم خلاصې سي. د وینزویلا د اپوزیشن مشر ګاډیو د سه شنبې په ورځ د هیواد په وسلوالو پوځ غږ کړی و چې د مادرید حکومت پر ضد پاڅون وکړي. دغه د غیلان وروسته ډېر لږ کسان لارو کوڅو ته راووتل او د غورځنګ ناکامه سو. پوځ ویل دي چې د اوسني مادري حکومت ملاتړ کوي، که څه هم نړیوال فشار پر زیات دی چې خو هغه لا هم د جمهور رئیس په څوکۍ ناست دی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نیکولاس مادرو په ضد مظاهرې د چهارشنبې په ورځ د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس او نورو ښارونو کې دوام درلود. دونکو په پخوانی سوسیالیست مشر هوګو چاوی او د هغه د انتصابي ځایناستي مشر مادرو یې د وینزویلا په بیوزلۍ تورن کړل، خو پاوز اوس هم مادرو ته وفادار دی او دا زمینه ورته مساعدوي چې په واک کې پاتې شي. مادرو د ځینو خاصو وینزویلایانو ملاتړ هم لري. روسیه، چین، کیوبا او یو شمېر نور هیوادونه د مادرو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې کیوبا د مادرو د امنیت د پیاوړتیا لپاره وینزویلا ته پوځیان استوي.
او د بشري حقوقو د څار ډله هیومن رائټس وایي چې چین د شینجیانګ په ایالت کې د ټلیفوني اپلیکیشنونو له لارې د ایغور مسلمانان تعقیبوي او نیسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ دروانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څلرمه ورځ د کمیټو رئیسانو له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د جرګې د غړو نظریات وړاندې کړل. د جرګې غړو د جګړې پر شکیلو اړخونو د اوربان ژغ وکړ او همدارنګه له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د نظام اساسي قانون په ساتنه او د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو د جرګې په څلورمه ورځ له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر اوربند د جمهوري نظام او اساسي قانون پر ساتنه، د ټاکنو په ترسره کولو او د افغان حکومت په مالکیت د سولې پر پروسې ټینګار وکړ. د جرګې غړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان څخه د بهرني پوځیان په مناسب وخت کې ووځي او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه وایستل شي.
طالبانو د حضور د پاره په دې مملکت کې یو سیاسي دفتر غواړو په کابل کې چې باید وي، د دې خاطر چې د وطن درلودلو احساس وکړي، څو د دې احساس وکړي چې خپل ورور وژل کیږي دا غې په جنازه باندې خپل تلای وشي، د دې احساس لري چې دا وطن خپل دی، دلته کور دی، دلته ځمکه دی، دلته بچان دي، دلته ځمن فاکولټی ته ځي، دلته هغه څه چې دوی لري هغه خطر باید حتمان ورته ځای ورکړ شي.
له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د څلورو اساسي پوښتنو په اړه د جرګې د غړو ترمنځ د تیرې ورځې د بحثونو او خبراتورو پایلې نن د کمیټې رئیسانو له جرګې سره شریک کړې.
په طبیعت لرم کې افغانان ته په مذاکرو کې د ګډون اجازه باید ورنکړل شي، ځکه کېدای شي چې د بل هیواد د ګټو ته ژمن وي. حکومت دې د خلکو نظرونو ته جدي پاملرنه وکړي، سوله په یووالي سره راتلی شي.
دا د ټولو مسلمانانو مخصوصا د افغان ولس د افغانانو دا دینی او ملي دنده ده چې له هر ممکنی لارې سره له هر ممکنی وسیلې سره په استفاده باندې د افغان شکیلو الخونو تر مابین په هر شکل چې کیږي د سولې حلې ځلې وکړي او د خپل وطن او خپل خلکو په مقابل کې خپل ملي او دینی دین ادا کړي.
له طالبانو سره د سولې په تړاو د جرګې د غړو وړاندیزونه او نظریات په دې جرګې د مشرتابه لخوا راټول او د یو پریکړه لیک په ډول سبا افغان دولت ته وړاندې سي.
فردا کې اعلامیه هم صادر میشه، اعلامیه را مشنوي. اگر دریجه د اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی ده اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتین، میتونین بگوین که این نظر جرگه نیست.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، ده ولسمشری زو تاکون یو شمیر نماندانو او زینو سیاستوالو ده سولی مشورتی لوی جرگه تحریم کرده. خود ده جرگه غری او تنظیمون که تم لری چې سبا د جرگې په ورستی ورځ دغه سیاستوال په جرگه کې ګډون وکړي او د جرگې د غړو وړاندیزونه واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
یو شمیر طالب پلوه سیاسي څېړونکي وایي چې په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو په مذاکراتي هیئت کې بدلون راغلی او ملا فاضل د مذاکراتي هیئت مرستیال ټاکل شوی دی. د بلې خوا ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې پیل شوې دي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
دوحه د قطر پلازمینه، هغه پلازمینه چې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو څو وارې کوربه وه. طالبانو ویلي چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه، یعنې تیره ورځ، د طالبانو د مذاکراتي ټیم او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ شپږم پړاو خبري پیل شوې. ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد له مولا عبدالغنی برادر سره پرون کتلی دي. خلیلزاد که څه هم تازه په خپل ټویټر کې څه نه دي ویلي، خو د انډونیزیا د بهرنی چارو له وزیر سره د کتنې په تړاو ټویټ کړی چې په دوحه کې تر کتنو وړاندې د انډونیزیا د بهرنی چارو له وزیر سره ناسته کړې ده. سیاسي شنونکی وحید مجده وایي دا ځل خبرې هم د تیرو خبرو تکرار دی. د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان په تهدید نه وي. دا دوه هغه موضوعات دي چې دا ځل په خبرو کې به هم مطرح شي.
خو دا دوه مسله هغه مسایل دي چې د اول تر اوسه پورې په هغه باندې خبرې روانې دي او په دې 15 دور مذاکراتو کې کوم ځای ته نه دی رسېدلی. د دې نه معلومیږي چې دا ډېر پیچلې مسله ده او دا وار هم زه خو ډېر امیدوار نه یم چې د دې خبرې په نتیجه کې یو جور جاری تسوی سره ورسیږي.
وید مجد وایي چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې بدلون هم راغلی. ملا فاضل د دې ټیم مرستیال ټاکل شوی دی.
هغه نگرانی چې د طالبانو د جنگیالیو په منځ کې شتون لري هغه لږ شي. دوی ملا فاضل محمد مظلوم د طالبانو د مذاکراتي ټیم د معاون په صفت ټاکلی ده چې
د سولالي شورا د دې ناستې هرکلی کړی دی. اجرایي ریاست ویلي چې د قطر دا ناسته دي د دې لامل شي چې مخامخ مذاکرات پیل شي.
زموږ هیله دا ده چې د سولې په بهیر کې د یوې حساسې مرحلې د پیل شاهدان واوسو او دا خبرې په بین الافغاني خبرو منتج شي.
په قطر کې د خلیلزاد او طالبانو دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه روانه ده. د لویې جرګې په نننۍ غونډه کې په اوربند مخامخ مذاکراتو ټینګار شوی دی. د لویې جرګې یو شمېر غړي وایي د قطر په ناسته کې باید د افغانستان د خلکو د مشورتي جرګې مشورو ته غوږ ونیول شي.
خلیلزاد او طالبان چې کومې خبرې اترې د سولې په اړه اغلب دي، مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خلکو نظر ته وګورئ. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو هغه پریکړې چې د سولې په اړه او هغه کومې غوښتنې چې د سولې په اړه باندې لري او کوم نظریات چې د سولې په اړه باندې لري هغه په نظر کې ونیول شي.
په دې جرګه کې یو شمېر داسې غړي هم دي چې له لرو پرتو سیمو راغلي دي، هغو سیمونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
موږ په ډېر ډاډمنه فضا باندې راغلي یو، انشاءالله هیڅ موږ چانه احراس نه لرو او هر سړی که موږ ته دا خبره کوي چې تاسې ولې لاړلې هلته، یا د طالب ویره یا د دولت ویره، موږ بې طرفه خلک یو او د افغانستان وګړي په ډېر افتخار راغلي یو.
زلمی خلیلزاد په قطر کې تر دې وړاندې 15 واري له طالبان سره مذاکرات کړي دي. د تیر ځل خبرې شپاړه سورځي غزیدلې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت رد کړ چې وایي په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفات شمیر په سلو کې یو دیش لوړ سوی دی. د دفاع وزارت ویان قیس منګال ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفات شمیر راکم سوی دی. د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې د یو وجل سوی سرتیری کور ته ورغلی او دا رپورت یې چمتو کړی دی.
دوله سرزی کیږي چې د کورنۍ خپل ځوان غړی له لاس اور کړی، خو درد او غم لا هم د کورنۍ په غړو کې لورای ښکاری. خدای جان کریم
راي مفتا کې بیس ای واده بار دین د دنیا رم بو سوتو د نم د اخرته بچای مردم کله کې شلخ مګی شد بابا چې مر شاید.
بهرودین د زنګړو سواکونو په لیکو کې دند تر سره کوله. ټاکل شی و چې دای به ډیر شر د ژوند نوې پړاو پیل کړي، خو دای په هغه ورس په وزن مرګ بریټ کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کړه د د کوژدي په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دی پر خپل ځای وي، حتی تر دې دمه حکومت ور سره غمرازي هم نه ده کړی.
څه وایم، زموږ سرمایه او ټوله هستي یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو، بیا یې ما ته زنګ راووهه چې زخمی شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرالدین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو، زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرالدین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت له بریټ څخه چې د دوو خزو په ګډون لستنوت کې وژل شول لس ورځې تیریږي، خو د بهرالدین مور او پلار چې خپل د ګټي زوی ورکی له لاس اور کړی لا هم د غم پر ټغر ناس دي. د بهرالدین پلار محمد ضیا وای کله چې دای د پولیسو 200 بستریز روختون څخه د خپل زوی د مړی انتقال ته ورغی، نو دی روختون ته یوازې له ولایت څخه د سرتیرو 15 مړی وروړي وو.
زوی می مغل بدخشان څخه کابل تراوستو ویل حالت جګړه ده پریشان يم چې ټپی یا ونه وزلسی للس زرو افغانوی معاش د کور کرایه ورکوله زما ټوله تمه هغه ته کمی کوژده ورته کړی وای نو پزړه کې به می ارمان نه و پاته هر ورځ لسکونه ځوانان زما یو زوی دی هم لدی وطن قربان
د دې ځوان سرتیری پلار وای کی دای شي بهرودین د لسګونو هغه سرتیرو لړلې څخوي چې هر ورځ په ولایتونو کې وجل کیږي ومغوختل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغوري په اړه د کورنۍ او چارو وزارت نظر واخلو خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جانسوب کو په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې لنیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.3% زیاتوالی راغلی دی په دغه راپور کې خبرداري ورکړ شوې چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي د سیګار په راپور کې داسې محل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني
تلفات په حق لچې د گزارش خبر شوی دی د ز تایید کوم نه ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو د تلفات په حق د گزارشونو موږ ترتیبو فیصدی باسو ډیر په سلنه کې د ډیر لوړه کچه خي د زنه تایید کومه ځکه چې د پوخو په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوخو په پرتله اوس ډیر پیاوړي شوي دي زوایم کما شوی ده
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ جوړ لا وخته
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ په لالپورې کې د نجونو د ښوونځي څخه تر اوسه هیڅ نجلۍ نه ده فارغه سوې دغه ولسوالۍ د لسو کلونو څخه زیات د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه مګر په دې وروستیو وختونو کې د افغان ځواکونو لخوا تصفیه سوې د درې خبرونې همکار ضیاءالرحمن حسرت د ولسوالۍ تتللی او د نجونو په تعلیمي روزنې یو رپورټ چمتو کړی دی چې پښتو متنیه تاسته اورول کیږي دا پلالپور کې د ګرداوی په نامه د نجونو ښوونځي ده دا هغه ځای دی چې طالبانو نه غوښته نجونې ښوونځي ته ولاړې سي خو د دې ستونزو سره سره بیا هم په لږ شمېر نجونې دلته په زده کړو لګیا دي په لالپور کې نجونې کولی سي تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړي او همدا علت دی چې دوی په مرکز او نورو ولایاتو کې د عالي زده کړو څخه محرومه پاتې دي عابد وایي کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ په وخت تر 50 کالو پورې زده کړې کړي خو بیا هم ډېره مینه او علاقه لري چې زده کړو ته دوام ورکړي خو نسه کولی چې زده کړې وکړي اوس په کور کې ناسته ده کوشش مو وکړ چې د عابدې سره له نږدې خبرې وکړو مګر کورنۍ یې اجازه را نه کړه
زمونږ د منطقه د مومن پور مې دیږي او پښتانه د په دې خاطر مې زمونږ ماشومان ځرانه دغه ته مکتب ته توجه نه کوي دغه د مومن پور مې دا کار نه کوي
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښوونځي د نورو ښوونځي څخه توپیر لري مثلا درسي مزامین او نور شرایط ډېر ستونزمن دي
د طالبانو په وخت کې موږ ته یو څه بدلون په دغه دغه کې راکړیو په سکیچ کې کم چې د دولت سکیجو د اغه باز کتابونه موږ نه لري کړیو او دا غوی په دغه معنی موږ باز کتابونه په کیسه په کړیو په دې خاطر چې زمنګا دغه معرف سقوط نه پلان روي
داسه که په بزرګي قومي او ټولنیز لارښود نشستای صورت میگیره برنامه‌ای آگاهی بر از برای انداخته شوه و نشست های صورت بگیره که تا هم از طرف دولت زمینه مساعد شوه فامیلا به مطمئن
شوند که طبخه اوناس اجازه بده. د بشر د حقوقو مستقل کمیسون وای چې د افغانستان په ختیځ کې په د تیرو لسو کلونو کې انجونې د تعلیم له نعمته به برخه پاته دي، خو وای چې په دې برخه کې د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو سره به خبرې وکړي. په مومندره او ګوشته ولسوالۍ کې دنجونو لپاره فعال شوونځي نه لري، خو دنجونو یونیفورم تر اوسه معلوم نه دی. اکثر نجونې په میدانونو او خرابه ځایونو کې سبق وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمنو اوریدونکو، د می دریمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ سږکال په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د نړۍ په کچه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی او د سختو تهدیدونو سره مخ دي. د رسنیو د نړیوال څار سازمان وایي چې په 2019 کال کې د بیان د ازادۍ وضعیت مخ په خرابۍ روان دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د بیپولو خبریالانو د ویپانی د معلوماتو لمخې په 2019 کال کې ناروی د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې لومړی، فنلند دویم، سویډن دریم او هالند په څلورم ځای کې راغلی دی. خو افغانستان په سیمه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپلو ګاونډیو په پرتله مخکې دی، که څه هم افغانستان په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله درې درجې شاته غورځېدلی، خو بیا هم مخکې دی. افغانستان په 120، پاکستان په 122، ایران په 120، چین په 120، سعودي عربستان په 120، هند په 140 او تاجکستان په 118 ځایونو کې راغلی دی. د بیپولو خبریالانو ډلبندۍ کې د پاکستان رسنۍ د پاوځ او استخباراتو تر اغېز لاندې ښودل شوې دي. دا ځواکمنې قوې غواړي په ملکي وګړو خپل نفوذ وساتي او په دې ډول اقداماتو لاس پورې کوي.
نو د پاکستان په دې وخت کې چې کوم صورتحال دی، اخبارواله په خپله باندې تاسو کتلي دي، هغې راوتې دي، مظاهرې کړي دي او لاریونونه کړي دي، اوس هم کوي. هغې وایي چې په دې باندې بندیزونه دي د پاکستان د پوځ لخوا د دې ادارو ته ویل شوي دي. ډېر ټي وي انکرز چې کوم دي هغې وویستل.
د پاکستان پاوچی له آزادی خبریالۍ سره مخالفت کوي. د 2013 کال په جولای میاشت کې د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د رسنیو آزار او اذیت ته زور ورکړ. خبریالان د هغو خبرونو د پوښښ لپاره چې د پوځ لخوا محدود شوي وو له سرو کرښو واوښتل او په نتیجه کې له تهدید، فزیکي تاوتریخوالو او نیونو سره مخ شول. په وروستیو مواردو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو ته خبري پوښښ نه ورکول دي. د پي ټي ایم چارواکي وایي د پاکستان پوځ له رسنیو غوښتي دي چې د دوی غونډو ته پوښښ ورنه کړي. ایران بیا د بیپولو خبریالانو په ویبپاڼه کې د شته معلوماتو له مخې په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد بلل شوی دی. ایران د تیرو 40 کلونو راهیسې د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ځپونکی هیواد دی. په رسنیو او معلوماتو د حکومت کنټرول ډیر څرګند دی او له 1990 کال راهیسې حداقل 1800 خبریالان او سیمه ییز خبریالان زندان شوي او یا هم اعدام شوي دي. د چین دولتي او خصوصي رسنۍ اوس هم د کمونست ګوند تر کنټرول لاندې دي او یو شمیر هغه بهرني خبریالان چې غواړي په چین کې کار وکړي د دې هیواد لخوا ډیرو خندونو سره مخ کیږي. اوس مهال په چین کې شپېته خبریالان او د ویبلاګونو خاوندان په داسې شکل بندیان دي او ان ژوند له خطر سره مخ دی. چین د نړۍ د بیان د ازادۍ هیوادونو په ډلبندۍ کې په 120، اریتریا 180، شمالي کوریا 190 او ترکمنستان په 180 ځایونو کې خودل شوي دي چې د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې د نړۍ وروستي هیوادونه دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د می دریمه د بیان د ازادي نړیوال ورځ خو په افغانستان کې د دی ورځې د منځلې وړاندې د اپریل 10مه چې په ډلې زتوګه خبريالان کال ووجل سول و غندل سو. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل ساروان په دې رپورت کې ووري.
دا تمسیری ټوټه د هغو ژورنالیستانو په حق کې د چتیر کال د اپریل په 10مه د ششترک په سیمه کې په ډلیز توګه په 14 کې وژل شول. دا راټول شوی خبریالان یوازې د تمسیری ټوټه نه ګوري، ویر د دې کوي چې په خبریالانو بریدونه د بیان ازادي ګواښي. فیروز عزیزی خبریاله ده، وایي د بیان ازادي د ورځې نمانځل به څه معنا چې د ازادي له ګواښ سره مخ ده.
افغانستان کې د خبريالانو لپاره تهدیدونه ګواښونه سته، غوی تهدید کیږي، امنیت خوندي نه دی، هر کال ډېر شمېر خبريالان وزل کیږي او هغه خبريالان چې غوی مهمه دي په ټولنه کې مطرح دي، یعنی موږ او تاسو د غوی د وزن او د ټپکېدو شاهدان یو. دلته افغانستان کې یوازې په نوم باندې د مطبوعاتو ورځې او دغه د بیان د ازادۍ ورځې لمانځل کیږي.
روسي دوه کلونه په افغانستان کې د رسنیو لپاره خونړیو. په تیر مریض کال کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د یوناما په یو بیان کې راغلي چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک کال و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په خبریالانو لوی حملې او بریدونه تر ټولو لوی ګواښ د بیان ازادۍ ته دی.
ازادی بیان جدی خطرات و تخصر مخامخ ده. داغ خشونت او تاوتریخواله چه خبریالانو بانده تحمیل شویده او را روان هم ده، مش کوله این نشو چه دا سطح تاوتریخواله تحمل بکو. لحمده کبلا زیب دیر پا اعتقاد که وحیله شم چه ازادی بیان جدی خطرات و سر مخامخ ده است.
تیر کال دغه ورځ چې مولمانځل د بیان د ازادۍ ورځ، د ډیرو خبریالان لسترګو کې تویدل او ډیر د خبریالانو کورنۍ په غم ټغر باندې ناستې وي، ځکه د دوی په وړاندې خورا دردونکې پېښې رامنځته شوې. لس خبریالان یوازې په یوه ورځ باندې شهیدان شول. سږ کال هم دښمن پر خبریالانو باندې رحم نه دی کړی او د بیان ازادۍ دښمنانو همیشه غوښتي دي چې خبریالان پرېنږدي دي چې په ازاد توګه باندې کار وکړي.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په وینا د تیر کال د اپریل 10مه د دې کال د اپریل تر پایه د خبریالانو سره د تاوتریخوالي 122 پیښې ثبت شوې دي. 33 پیښې د حکومت، 26 د داعش، 3 مورده په طالبانو پورې اړه لري، پکې له تهدید نیولې تر وژنو هم شامل دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب وایي
کوم کار چې لازم دی ترڅو د افغانستان حکومت یې وکړي هغه ته مو تل تعهد ښودلی. تر خپل وسه مو هڅه کړې ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته د امکان تر حده کار وکړو.
لوی سرانوال بیا وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالو قضیو ته حرکت ورکړی او عدالت یې تطبیق کړی دی.
کومی قضیه چې پروستی و کلونو که پیدا شوی ادعا کولی شم چې یوه هم هیره نده، پر طول و قضیه که عدالت تطبیق شوی دی.
د بیان ازادی د افغانستان د خلکو لپاره په لاسته راوړنو کې حسابیږي. د می دریمه د بیان ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې منزل له مخې پیل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ سی پی ای جی وایي په تیره میلادي میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه کمه وه، خو په دغه میاشت کې له نیمایي زیات ملکي وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله راپورټ رالېږلی.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د اپریل د میاشتې په خپل یو تازه ریپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې په دغه میاشت کې په 14 ولایتونو کې 125 ملکی وګړي وژل شوي او 124 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د مارچ په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 124 ملکی وګړي وژل شوي او 350 نور ټپیان شوي وو. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د اپریل د میاشتې په وژل شوي او ټپیانو کې 28 ماشومان او 14 ښځې هم شاملې دي. ریپورت وایي چې تیر میاشتې افغان ځواکونو د عملیاتو او هوایي بریدونو له امله دواوی ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. هم دا ډول د وسلوالو مخالفانو لخوا د هدفي بریدونو په ترڅ کې 14 وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تیر میاشتې سړک غاړې مین چاودنو له امله هم 15 ملکی وګړي وژل شوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.